اته بجې شوې احمد شي بریم راځي د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر نورو هیوادو او اروپایي ټولنې د افغانستان امنیت ته د اندېښنې څرګنده کړې ده. په دې اړه به تر خبرونو وروسته واورو او د امریکا د متحده ایالاتونو د انتخاباتو د رایو د شمېرنې له بهیره مو هم په دې خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردک له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غمشریکي وکړه. افغان چارواکی ادعا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړ ډول له طالبانو ونیوله. او د پنسلوانیا سترې محکمې قاضي د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه رد کړه چې د رایو شمېرنه دې په دې ایالت کې ودرول شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردک د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسي غفاري پنجشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي پومپیو وویل لکه چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله، دوه ځله پرې بریدونه وشول. پومپیو وویل چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې کورنۍ او ټولنې سره غمشریکي شي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم د عبدالواسي غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه نا وخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وشلي او 136 تنه نور ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
پارغنداب ولسوالۍ کې اوس موږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصبیحي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول شي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه شي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق هغه څرګندونې په کلکه غندلي چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقاف وزارت په دې تړاو جمعه نا وخت اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورس د پېښور په زبیره مدرسې کې د خبرو پر مهال وسوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر وو د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په خپله اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشران یې په دې څرګندونو افغانان نه شي غولولی. دغه وزارت د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامد الحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. قاضي ساموئل الیچوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوري غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دې ودروي چې وروسته تر دې د پوستې له لارې رسیدلې دي چې د رایې اچولو مرکزونه تړل شوي وو. جمهور غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمېرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوانیا کې د جو بایډن رایې لږ ډېرې تر ډونالډ ټرمپ لږ زیاتې شوې. دا ایالت ډېر مهم دی، شل الیکټرال کالج رایې لري. که چېرته د دې ایالت رایې بایډن وګټي انتخاباتو کې به بریالی شي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او 1300 نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له مخې به د کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. د هند کرکټ په غوره لیکي تیر شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټونو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا شل متره لري په ویترو یا د توپ په سیده چولو د انګلستان لوبغاړی موین علي رن اوټ کړي. هغه بیګا تر لوبي وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل
دا یو حذفي لوبه وه او ګټلې اړین وه. ډېر فشار موجود و خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځایه په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزرز حیدرآباد په اوس د اکشن بی په ماشام له ډیلی کیپیټل سره نیمه پایلو بکبی چې ګټونکی بیا په فائنل کې د سیشن بی پښپا له ممبئی انډینز سره مخامخ شي. اوس د رډو په منځنۍ صفه د لښ پښنی بی په ټول افغانستان کې اوري. امریکا او اروپای ټولنه او ناتو په افغانستان کې د شخړو سیاتې دوته اندیشنه ښکاره کړه.
کوم چې ټپیان هغه په وینو لګولي وو، کوم چې شهیدان هغه خول شهیدان تو سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شو لیس راولار نه سول.
پولیسکونو خوستو یو شزو د سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه لګو چې نور مونږ دغه جنگ نشو غملای.
پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې تم د نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ټرافیک او مخابرات او رادار اطفایا او شناسي تعمیرات او دا شان دا به مشتبه تسلیم
کړي. آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر د چارې په خپل سنبال کړي؟ جنې کسان هر څه ته منفي ګوري. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې شي.
تبانه مې خپل ځان باندې منفي اغیز کې هم داغه پر مقابل باندې هم داغه په ملګرو باندې او کورنۍ باندې منفي اغیز لري.
په کابل کې د امریکا او اروپای ټولنې، ناتو، استرالیا، کاناډا او ترکیه سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. صفی الله ستنګزي په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیسته.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو ورستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیکو استازولیو د جمعې پر ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې راغلي چې روان کال له جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې دغه سیبریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغه سیبریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیه ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په ووژل شویو کې 19 محصلین او درې د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک آزادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم چې ټپیان هغه په وینو لګولي وو، کوم چې شهیدان هغه خول شهیدان تو سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شو لیس راولار نه سول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېمه د کابل په لویدیز کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او برېټانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولې سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو د دې اعلامیه هرکلی کوي چې هغوی پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون باندې وروستۍ برید غندلی دی. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی، همدارنګه د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي هلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په 1300 میاشتې بیا ډېری خونړۍ بلل شوې. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبري پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلار هم نه ده تیار کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سجل رو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کندهار د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون سره شغېدلې یو. د دغه هوایي ډګر چاري نن بهرنیان افغانانو ته سپاري. خوست په مخکې تر دې چې په دغه مرکه خبره کړو خوست مخه کوو. د خوست مرکز او لري پرتو ولسوالیو په لسګونو میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر ونډې او د مذاکراتو پر مهال د ښځو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
خوستی خزی د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ول د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د خزو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد سرګندونی د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دوه ورځنی ورکشاپ په سنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسی برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سل خزو پکې برخه اخیستی و. مدني فعال همایرا ویل
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هله کوچ نور مونږ دغه جنگ نشو غملای چې هر ورځ نه پسلګونه خویان دي پسلګونه ورونه شهیدان کیږي او هم دا رقم ته چې مونږ ډیر میان دي مګ کونډي کیږي مونږ هواړو چې مونږ یو آرام او سولیز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل کچیر په سوره کې د خزو د تیر او اتلس کلونو لاسترولو نه ځای کیږي او افغانان د نوې ملي سزله برخه سره مخامخیږي دوی ته هغه یو حالت د منلو وړ نه دی.
تداسې سوله راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلنه لاس راوړنه د پولاند شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مرمن د تعلیم او د دند مخاوني ولا شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د دیالس او یا کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا زله د مهاجرت یا د تخت لار هم نه ده موجوده نشته نو دا رقم سوله هیڅ کله مونږ نه غواړو. ام دې شرایط ته مونږ حاضر یم ده
د نازیه په نوم یو بل خوستي مدني فعال هم وی دروانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوی چې ډېر زیانې خزو ته رسیدلې. اوس خزې د دوړو خو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استازي نبی الله لوزی ول خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
او سجر ډو په منسنی سپ دول شپږ نیوی په ټوله افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې کوم مطالب د افغانستان په ارتباط خبره کړی دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وای د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه امداراز لیکي د امریکا پوس په ښکار نه وای چې په چیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه بریټ کړي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقه سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقه سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونه لبخې دا حمله لمړی پلان یو ار ټایمز رسپانې افشا کړې. هو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقه خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز ان سترایپس ورسپانه د ورسپانه د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکی چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري. خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز ان سترایپس ورسپانه ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د په باور د ناتو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به د هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون څرګندونه واوریده. ټاکل شوی چې نن بهرنی ځواکونه د احمد شاه بابا هوایي ډګر د کنټرول چاري افغانانو ته وسپاري. د افغانستان دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ازادي رډو ته وویل چې دغه چاري په داسې محل دوی ته سپارل کیږي چې دوی په مسلکي امنیتي او تخنیکی لحاظ له جنونو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د ازادي رډو خبريال صادق رښتینی د شاغلي پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پښتنه کړي چې دوی دې ته چمتواله لري.
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسوه چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر ووم تاریخ دی وځي بیا د مرکز څخه موږ ته شپږ ویشت نفر مسلکي راوستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي وو مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلک استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډیر کم دي، په کابل کې هم کم دي، کپیدا سي هغه په پدې ماش په کندهار کې ژوند نشکي. یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو او شخصي کمپنۍ تور کړی دي، اوس ټاور یې ور کړی دی او میډویسټ او اطفایا ور کړی دی او انجارو ته بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا دا کانټراکټ وسی او یو تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاسي کېږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کېږي او سرټیفای کېږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ یو کلن دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی ځکه چې د کندهار میدان نظامي و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول. تر اوسه پورې د دوی نو زموږ افغانانو ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول سوې چې عملی چارې و مخته یوس.
بهرنیو ځواکونو په وای ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن و مخته وړي، لکه د رنوې مینټیننس، د رنوې پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چیرېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مختبه ول، سیفټي ټول دوی مختبه ول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې موږ مختبه ول.
د کلج نورم وازی وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې په 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په پوراز کې څلور پنځه پرواز داخلي لرو چې وایي کابل دی، او د یو ان فلایټونه دي دوا یا درې څلور مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتو ته بیا غځي. د دې ترڅنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دي او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندستان پروازو د مهم بیرته شروع سي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند سوي دي او جدیت هم زموږ پروازونه شروع سو. دا اوسنۍ ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول کړو.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکو ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسنی ارزښتونه د سولې قرباني نکړي او کړي شمن یو هوکړي عملي کړي. دوی وای د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغیز درلودلی شي. رحمت افغان له کابل راپور لري.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکی ته پام وکړي، داسې سوله راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونو او د بشري حقوقو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې لمخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت وختنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه داوي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړی دي د متقابل احترام او د متقابل ګټو په چوکاټ کې د نینې په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به امریکایي سرتیری له افغانستان وځي. د دې تړون لمخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است کې
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخي چوکاټ کې د حیاتی مسائل له هغه جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یو ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای
اوله توقع د سولې راتګ دی چې افغانستان ته عملی جنبه واغوندي
او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رایې شمېرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رایې ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې که هر چا 270 الیکټرال کالج رایې بشپړ کړي هغه ګټونکی دی. تر اوسه پورې جو بایدن 253 رای رسمن گٹھلی دی او ڈانلڈ ٹرمپ 244 الیکٹرول رای خپل کړی دی. تازه شمیرنی دا دی چې په اریزونا کې چې 11 الیکٹرول رای لري بایدن تر ٹرمپ لږ مخکې دی. په جورجیا کې چې 14 الیکٹرول رای لري بایدن تر ٹرمپ لږ څه مخکې دی. یعنی بایدن 49.4% رای خپل کړی تر اوسه پورې او ٹرمپ 49.3%. په نیوادا کې هم بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې چې 40 الیکټرال کالج رای لري او ډیر مهم ایالت ګڼل کیږي دلته بایدن 49.6%، ټرمپ 49.3% رای تر اوسه خپل کړی دی. میشیګان چې 14 الیکټرال کالج رای لري بایدن 8.5% او ټرمپ 45.2%. او په ویست کانسنس کې چې لاس الیکټرال کالج رای لري بایدن هم لږ ستر ټرمپ مخکې دی. خو البته په دغو ایالتونو کې شمیرنې لا دوام لري، ډېر لږ رای پاتې دي چې دا وشمیرل شي او په دغو ایالتونو کې چې رای بشپړ شي د امریکا جمهور رئیس پور سره معلوم شي چې څوک دی. خو په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرال کالجونه مساوي شول د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو برخلیک په څیر ډول وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې صفی الله څنګه ځای وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټورال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 270 خپل کړي د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوي شمیر تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د دیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر اندریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا. الکترونیا د ټاکنیز پلاوي غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14 غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6 دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوي یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له 6 مخکې حل شي ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپله رایه کاروي او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر 6 ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استاد جرګي مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو په سیمه سونو کې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط لیکلي دي. حکمت الله حماس د هلمند لنا دالی څخه لیکي د امریکا لنوي ولسمشر د افغانانو اوله غوښتنه سوله ده. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي دي د امریکا د نوي ولسمشر ګټه به افغانستان ته ونه رسي. عبدالرحمن لیکلي دي ک بایدن انتخابات وګټل ل طالبانو سره به د سولې روان بهیر په ټپه ودری شي. اته به جو ډیر شته کې شپې لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردک د شاروالی ظرفی غفاری د پلار عبدالوسیع غفاری وژنه غندلی او له هغې سره غم شریکی ښکاره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړ توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق غ څرګندونې په کلکه غندلی چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. دغه وزارت د پاکستان له اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامد الحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. اروپای ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او جیر لسنورو بیلاروسی چارواکو بندیزونه ولګول او د هند کرکټ په غوړه لیکي تیرش په سن رایزز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنگلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. دا سجرړو پر روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د کور کلی پروګرام او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. د کونړ یو شمیر شونځي لماتو څوکیو ډک دي. دا څوکی ولې مات شوی او بیرته جوړېدلې شي؟ لا سرابات نه درو هلانوري پراپور کې اور.
دا د مرکز اسدابات د عمر خان علي لیسه ده چې پکې درې وخته نږدې څلور زره زده کوونکي زده کړه کوي. دلته په سلګونو زده کوونکي په سپیرو خاو کې پلاستیکی سترنجي ناشتي خو بل خو د همدې لیسی لماتو چوکیو او میزونو څخه درې کوټي او د لیسی د جمعات بام ډک دي. د یاد لیسی یو شمیر شاګردان وای زده کوونکي لمیزونو او چوکیو سره ناپامي کوي. فهیم الله د نهم ټولګي زده کوونکي راته ویل
واړه چوکۍ ماته یې ځان د ټونو د پاره کم تخته چې په کنازه کوي ګوري شي ته ماته کې په دغه خاطر زمونږ چوکۍ کمزوري د مخ کې نام کمزوري خو وس دی وړو لا کمزوري کړ.
امین الله د همدی لیسی بل زده کوونکي دي.
بای سیمپونو کې مونږ چوکۍ لرو هغه ډېر خراب دي زمونږ اندر دي جامع سریږي او ځینې شاګردان به سیم کې په سترنجي کې نه چغل کې ناستلونه هغه خاوري.
دا زده کوونکي وای له پاکو او سپینو جامو سره خونځي ترازی خو بیرته چی کور ته زینو په خاورو او گردونو لړلې وی. څو زده کوونکو راته ویل ک په لیسه کې پرتی سلګونه ماته ګډي څوکۍ او میزونه ترمیم شي نو د ډیرو ټولګي ستونزه هواریږي او که ترمیم نشي د وخت په تیرې دوبې لمر او بادونه بيخي لمنځه یوسي. د عمر خان لیسی مدیر قاری محمد جوهر وای اصلا زده کوونکې د خونځي له وسایلو سره پام نه کوي. هغه وای ورستیو کې زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که څوک په قصدي توګه څوکۍ میزونه او بیا د خونځي نور وسایل مات کړي تاوان به ترې اخلي چې ورسره تر یو حده د وسایلو د قصدی خرابېدو مخه نیول شوې ده. کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي مني چې خونځي لماتو ګډو څوکیو او میزونو ډکتي او دوی د ترمیم لپاره هڅه پیل کړې دي. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وای د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره یو هوکړه کړې چې د هغوی په کورسونو کې د نجارۍ او ویلډینګ کاري شاګردان د عملی کار لپاره د دوی خونځي ته ولېږي.
نو موږ ترې وختنه کړې و چې هغه موږ سره همکاري وکړي او ژمنه هم کړې ده. نو موږ به ورته اجناس برابر کو، هغه به موږ ته فني خلک راکړي او ولسوالۍ کې به هغه چوکۍ او میزونه چې قابل د ترمیم وي چې هغه فلزي دي او د لرګیو هم دي، نو هغه ترمیم کې به موږ هڅه وکړو.
ښاغلی همدرد له ښوونکو او زده کوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو د کتابونو، میزونو، څوکیو او نور وسایلو د خرابېدو مخه ونیسي او پام پرې وکړي. په کونړ کې 1512 ښوونځي موجود دي چې نږدې 200 زره زده کوونکي لري او ډیری یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې زده کړې کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې ساده خبرونه خبري برخه هم دومره و. ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم. وړاندې د غوړیا چار تفری پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د منفي خلکو د خبرو مسله چیرل شوې ده.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شي په اړه منفي فکر کوي؟ هغه کسان چې منفي فکرونه لري یا منفي پال دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږما جبر خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
درمنه دوستانو، د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري. یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه څه کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي. نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي، یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بیل شک چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېز لري. خو منفی فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفی اغېز کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفی فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملکه توتا خیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لږ کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفيګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې، په خپل روان باندې منفي اغېز کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او په ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغېز لري.
منفي پاله انسان تل دې موضوع په منفي اړخونو ډېر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډېر ستونزه خپل منفي پاله انسان ته رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکي ولید وایي چې دای ډېر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوانانو د سه شرایط موږ ته مناسب کړي سه باید منفي ګرا اوس. مثلا د ځوان په مسلو کې ډېر منفي فکر کوم. سه ځوان دی، یعنی سه مارګ، ځوان، ځواني، زورتوب، یعنی سه سمه ده. سه مثلا درس ستام گم اس ټولن سدار سوای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي او مثلا سالور کال تحصیل دولس کال مکتب اخر سے سند پلاس کی بیا میس نو دس زوان سے پدارت خوری خصوصا افغانستان کی اصلا زوان لپاره اصلا مثلا تحصیل کار زوان اصلا هیڅ چیل تم مطرح نه ده ال ته یو شای مطرح ده صرف مم د زوان زوان دی پات کېدل بس ته مثبت اندیشه تل نه کی
د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه، خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې سره او د دوستانو سره ناست مې همداسې منفی و. تقریبا د ژوند په ټولو چارو اکثره چارو کې داسې منفی فکر مې درلوده، عصبي تکلیف، رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ، په کور کې، په غوسه، ټولنې سره صحیح ناست مې نه و. ځان ته ناست مې خوښېدله داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس دغې نه وروسته بیا څه وخت ملګري، دوستان، د مثبتو خلکو سره کېناستلم، دوستانو سره کېناستلم، فکر مې هم مثبت ته واوښته. الحمدلله یو څه ناڅه ښه شوی مې اوس فعلاً.
انساني اخلاق، غوره صفات، ښه پریکړه، د وجدان سپېڅلتیا او د ته ورته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي وای
په ډېره فیصدي ویلی شم چې مثبت کارایم. زیاتره زما سرکار چې خپلو درسو سره د کورنۍ سره یم، خپلو ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم د دو په اړه. که زه مثلا منفي ګرا اوسم، زه نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. حتی خپل ځان مثبت فکر کوم، ته د نورو په اړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبتګرۍ کوم او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره، یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبتګرۍ په اخلاقو باندې ډیر تاثیر کوي. حتی نور کسان چې مثبتګرا دي، زه د هغو نه الګو اخلم. د ما پلار جان د دې لحاظ نه ډیر ښه ده، د دې خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جان مې، زه د هغو نه انګیزه اخلم. زه کولی شم چې د هر مشکلاتو څخه راووزم. زه خپله دولس کاله د مکتب اول نمرو، اوس فعلاً پوهنتون کې دومه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشحاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوی.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي، ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی، که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلی دی.
مثبت پالنه یا مثبتګرۍ زموږ کولی شي زموږ ژوند روغ کړي، ویرغي. یعنی که موږ د یو شي په اړوند مثبت فکر لرو، کولی شو په هغه کې مخته لاړ شو. مثلا که موږ د تجارت په اړوند مثبت فکر ولرو، چې دې کې پرمختګ کوو، موږ کولی شو چې یو کوچنی تجارت شروع کړو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما که چېرې د دې په اړه منفي فکر ولرو، دا مخته نه بول کی. مثبت گرایی یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
نو میالیا مومند در ځان خدمت اوسیدونکی یم. زما په نظر هم چې مثبتګرایي چې ده ټول ژوند پرې استوار دی، او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي، هغه کولی شي خپل آینده جوړ کړي. په مثبتو فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
من چې پایښت ما د پندون دی بیکا ولې د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار د دغه چې د انسان ټول د دګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي. که چیرې موږ مثبت شی په نظر کې باندې سو هغه مثبت باندې ژوند کړي، که چیرې منفي په نظر کې منفي برته د لپاره د انسان د دګاو مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پاله دي یا منفي ګرا دي، علت به څه یو استاد؟
یعنی کولی سو وایو چې هر فرد د خپل منفي ګرایۍ په خاطر ګڼ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایۍ یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې یعنی موږ مسله غټوو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزو، پیشبیني کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، دا ټول سره راټولېږي او موږ منفي ګرا کوي. یعنی ممکن یو منفی شخصیت او منفی انسان جوړي.
استاد، کوم اشخاص ته منفی ګرا یا منفی پال اشخاص ویل شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزیه اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفی اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه ښېګڼې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټال مطلق د هغې قضیې، د هغې پدیدې، د هغې فرد، د هغې ژبې، د هغې مذهب، د هغې هیواد، د هغې انسان، د هغې بنسټ په اړوند ټول ټال منفي فکر کوي.
منفي ګرایي، منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده، اما اروایي ستونزه ده چې کولی سي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل سي. مثلا وسواس پیدا کولی سي، استراب پیدا کولی سي، شعور خپګان پیدا کولی سي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یو نتیجه ده، ټولنیزې ستونزې پیدا کولی سي، له رواني اړخه انسان نرمه کولی سي، له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیم پریکړې فکر کولو د شانې ورته نور فکري کارونه کړکېچنولی سي، او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم، په خوړو، په وزن، په خوب اغیز کوي.
استاد، منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بد اغیز لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په یوه ټولنه کې او په یوه کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تزلزل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوس څنګه کولای شو چې یو کس مثلا منفي ده، هغه خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
په دې اړه زه دوستانو ته غواړم یو فرمول وایم. او هغه فرمول دا ده چې هره پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني، هغه څه دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفي شکل ویني. یعنی ځینې مسائل ستا چې منفي دي، کله ناکله منفي فکر کول هم په ځینو مواردو کې ښيي. مثلا هغه څوک چې تیاره جوړه کړه مثبت فکر یې وکړه، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړ چې تیاره سقوط وکړي، هغه فراشوټ جوړ کړه. یعنی منفي فکر کله کله ښيي، کله کله مثبت وي، کله کله ګټور وي، کله کله اغېزمن وي. کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوئ، بیا طنز ورکوئ، بیا منفي ورکوئ، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه شته، مثبت ټکی هم شته، منفي ټکی هم شته، تنزی ټکی هم شته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه مثبتګرایي په ګټو په هم لږ سره توګه کېږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدوار دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي، هغوی جسمان هم ښه تازه وي، با انرژي، او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدرمنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی اکسونه چاپ او په خار کې وزړول، خلک یې وپیژني او حکومت ته وروخی. خو په سبا یې غلو د چارواکي لوی اکسونه چاپ او په خار کې راوزړول، او له هر یو سره یې د هغه د خیانتونو لستونه هم خپاره کړل. اوس هغه متل رښتیا شو چې وایي غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د خار له چوروال سره مو کړې ده.
Thank you.
چوروال صاحب خلق دلوړو ودانۍ له جوړولو شکایت کوي، نو دا تاسو اجازه ورکوي که خواندان په خپل سر کار کوي؟
نه، مونږ اجازه نه دا ورکړې، په خپل سر لوړي او دا کار د شپې له خوا کوي.
نو تاسو یې ولی د شپې له خوا مخه نه نیسئ؟
مونږ په څلور بجو رخصتی وو، او نو په رخصتۍ کې خو نشو کولی چې خارو سرو.
نو دا غیر قانوني کار به همداسې روان وي؟
نه، مونږ یې نه پرېږدو. په ښار کې څو سوه غیر قانوني لوړې ودانۍ جوړې شوې دي چې د قانون خلاف دي. مونږ یې خاوندانو ته ویلي دي چې راشي او خپلې ودانۍ قانوني کړي.
نو په څه ډول به یې قانوني کړي؟
قانوني امر دې واخلي، مونږ امر ورکوو.
امر خو لري، له پخوانیو چوروالانو یې امرونه اخیستي دي. هر امر یې په څو لکو ډالرو اخیستی.
مونږ بل ډول امرونه ورکوو، یعنی دایمي امرونه ورکوو. هغه پخواني امرونه مو ناچله اعلان کړي دي.
دوی بیا په هر امر څو لکه ډالره ورکوي؟
هغه نو بیا د دوی او مونږ خبره ده، سره جوړ بشو.
اوس بیا کراچۍ پسې ځغلوئ او چپه کوئ، دا ولې؟
کراچۍ د ښار نظم خراب کړی دی، ترافیک جام کړي، د ښار بڼه بدرنګه کړي، نو ځکه یې له ښاره باسو.
نو چیرته به لاړی شي؟
کوڅو ته دی شي، یا به مونږ ځای ورته پیدا کړو.
تاسو به چیرته ځای ورته پیدا کوئ؟
مونږ همدا اوس په همدې کار کوو چې د یوې منظمې پالیسۍ او پلان له مخې کراچۍ په یو مناسب ځای کې ودروو، او بیا یې خلکو ته په کرایه یا اجاره ورکو.
مثلا په کوم ځای کې به یې ودروئ؟
په همدې خبره غور کوو.
ښه، نو د موټرو د بیروبار په هکله څه نظر لرئ؟
هیڅ نظر نه لرو.
ولې؟
ځکه چې موټرونه د ترانسپورت وزارت پورې اړه لري.
د ښار څلور لارې څو ځله ورانې او جوړې شوې، خو د خلکو مشکل حل نه شو، دا به څنګه کیږي؟
د څلور لارو لپاره هم په پلان او پالیسي کار روان دی. غواړو له پایتخت نه یو مډرن او ښکلی ښار جوړ کړو.
دا خبرې خو مخکینیو چوروالانو هم کولې، خو عملي نه شوې.
هغوی پلان نه درلوده، او مونږ پلان جوړوو. د نړۍ د څو سوه ښارونو نقشې مو اچولې او غور پرې کوو. غواړو چې له هرې نقشې نه یو سر واخلو او بیا له ټولو یوه نقشه جوړه کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا یوه سنډه به د پاریس وي، بله سنډه به د لندن وي، او بله به د دوبۍ.
دا به څه وخت وي؟
د وخت ښودلو به درته دروغجن شم، خدای پوهه او کارې.
نو داسې ووایه چې خیال پلا وهې.
دنده پیدا کول اسانه کار نه ده، خو ځینې بیا دغه ډول مهارت لري. پام وکړئ.
د اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو څه ډېر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼې مڼې ډیر ښه، همدا یې وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کینی.
مننه صاحب، مننه.
څه مو راوړي دي، مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه، هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم، خو کور مې نه ولیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی، او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده، ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یوسې صاحب، ډېره مهرباني.
هو بخې کوم اجازه وی مرکه به پیل کو.
هو پیل کړ
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر
څو تنه کارګران لري؟
شاوخه اتتنه.
او څو ډوله ترونه تولیدوي؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډیر خوښیږي؟
آیس کریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیس کریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیس کریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه، بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
اوس یو ماهر سوالګر له مهارت خبر شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده، پرونی د زړه اپریشن وشو، وینه ورته پکار ده، ټول پیسې را سره خلاص شوې، کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي، ډیر مهرباني بودی وی.
څه کار کوي؟
جی صاحب، ماسلیم.
په کوم پانځی کې؟
په انجینری کې.
په انجینری کې کوم مضمونونه لولې؟
جی صاحب، ته خو سم امتحان را ناخلی، نو وخت کېږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه پی واخلم.
چې دا سیدانو درځه چې روختون ته لاړ شو، هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده، درته وابه اخلم، درځه.
جی صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکه، زه یې په خپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي، د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسی.
نه نه، حتمان در سره ځم، که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي، روژه هم ده او دروغ مې هم رښتیا کیږي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
جی صاحب، ناوخته شوه، ما ویل چې اوس به مې د دې څالوي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه جی صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم، ته کرار راځه.
نه، زه هم په منډه در سره ځم چې زور ور ورسیږو، خدای مه کړه چې حال خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی، له بې وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري، ډیر په خوشحالۍ در سره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی، چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چیرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب ژوندی دی، د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مهربان زمان،
وادي زلقه
خلق پیدا دی